خوشحالی باشه. سال سپ خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ له تاسو مننه او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع مدد چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. د حقانی شبکې د دریو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې مثبت او منفي عکس العملونو ښولي. په څو شیبو کې تفصیل اوري. پای له خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي نه کړي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون د خوشي کېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال شوي نه وي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. او په غزه کې د اسرایلو په نوي هوایي بریدونو کې چې نن سهار شوي دوه نور فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي نه سي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشي کېدو اعلان وسو یو مسون ځای ته انتقال شوي نه وي. دا خبره د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په واسطولې پیغام کې وکړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشهور ډول له بګرام زندان خوشي کېږي. ښاغلی غني په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه پریکړه یې له نړیوالو شریکانو او په ځانګړې توګه له امریکا سره په مشوره د سولې او ثبات مخامخ مذاکراتو د پیلیدو په هدف کړی ده. ولسمشر غنی زیاته کړې د امریکایي پوهنتون د دوو برم تسوي استادانو روغتیایي وضعیت نازک وو او له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو کې د دوو استادانو خوش کېدل اساسي غوښتنه وه. خو لا هم معلومه نه ده چې د طالبانو دغه بندیان اوس چیرې دي. خو تېره ورځ یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل دا کسان د بګرام له زندانه لېږدول شوي دي. بلخوا ولسمشري ماڼۍ د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست د انس حقانی او ورسره دوه نورو کسانو د اوسېدو د ځای په اړه څه نه وایي. خو په کابل کې طالبانو ته یوې نږدې څېرې ویلې چې انس حقانی او دوه نور خوشي شوي بندیان قطر ته رسېدلي دي. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنۍ چارو وزارت ته څیرمه سوې دی لشته لږ و تنه ملکیان وژل شوي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وژل شوي کې ماشوم هم شامل دی.
مشمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سیکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
دا پېښه د کابل د 15 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې سوې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي چې دا برید د طالبانو کار نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف ودرول سو. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې دغه بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت ته درېدلی دی او د هغو محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستي دي او د تفتیش او څیړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د دې بهیر له درېدو هرکلی کړی. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری انتخاباتو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر باید له یو یا دوه ورځو زیات وخت ونه نیسي. د پروان د کلیو د پراختیا رئیس د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې ټپي شوی دی. د پروان د والی ویان دی وحیدې شاهکار د دې خبرې په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې جان محمد حکمت جو په تیروتنې سره د پروان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپي شوی. میرمن شاهکار زیاتوي دا پېښه هغه مهال شوې چې د پروان د کلیو د پراختیا رئیس له پروان څخه کابل ته روان و. د نوموړي په خبره د امنیتي ځواکونو هغه موټر ته چې شغله حکمت جو پکې و د تلاشۍ په هدف ته درېدو غوښتنه کړې وه خو موټر و نه درید نو دزور باندې وسوه. په غزه کې د اسرایل په نوې هوایي بریدونو کې چې نن سهار سوي دوه نور فلسطینیان وژل شوي. په دې سره پر فلسطینیانو د اسرایل د دوه ورځنیو بریدونو د تلفاتو شمیر 12 تنو ته ورسید. فلسطینی ملیشو په متقبل اقدام کې نن لا ډېر توغندي پر اسرایلو ویشتلې دي، خو د اسرایل لوري د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دا بریدونه وروسته له هغه پیل شوي چې اسرایلو پرون د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ پوړی قمندان په غزې کې وواژه. اسرایل وایي بها ابولاتا پر اسرایلو د څو بریدونو په پلان کې ښکېل و او د لا نورو بریدونو نیت یې هم درلود. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگتن ته ولاړ. د ترکیه ولسمشر تر دې مخکې په 2018 کال کې واشنگتن ته تللی چې بیا د ساتونکو د کوردي مظاهره کوونکو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کړی چې د ناټو د دغو دوو غړیو هیوادونو اړیکې چې له اویا کلونو راهیسې شوې اوس کړکېچنې شوي دي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تر تګ مخکې د دې سفر په اړه د دوشنبه پرس په انقره کې ویلي چې دا سفر په داسې وخت کې کېږي چې د ترکیه او امریکا متحده ایالاتو اړیکې ښې نه دي. د خبرونو پای
اورې چې د انتخاباتو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو شمیرنې بهیر ودراوه.
په اساس فیصلې د اداري کمیسیون مستقل انتخابات روان د باشموري و تفتیش آرا تا فیصلې بعدی متوقف است.
د حقانی شبکې د درویو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې بیلابیل عکس العملونه ښوولي.
کوم عمل چې د حکومت دخوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشې کړل موږ دغه مثبت ټکی ګڼو.
وسله ول طالبان وای د امریکایي پانتون دوه استادان به هغه وخت خوشی کړي چې د دوی درې خوشی سیوی غړي یو خوندي ځای ته ورسیږي. نن په کابل کې په یو انتحاري حمله کې و کسان ووژل شول. په بهرونی موضوعات کوي چې د نهو سو ټولنې په نوم نړیوال کانفرنس کې د ماشومان او ښځو او اقلیتونو په وړاندې د تاوتریخوالي پر موضوع بحث شوی. په دوی منی مای کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. دغه کمیسیون نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه اقدام د ځینو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو غوښتنو ته په پام سره کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نو جزئیات له نسیم مشفق څخه اوري.
د سلام پوړاندې کول سره د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو لپاره خو اعتراضونو نه ورسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې لدې کار نه هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیا شمیرنې او څېړنو لړۍ سره مخالفت کړی وو. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه پر ورځ په دې حق له ازادي رادیو ته داسې وویل.
اساس فیصلې رهبری کمیسیون مستقل انتخابات روان
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبری د فیصلې پر اساس د رایو د بیا شمیرنې او سیړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړه ودرول شو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څېړنه د تیرې شنبه پورې پیل کړه. خود عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو د لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنی د پنجشنبه په ورځ اعلان شي، خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمړنۍ او پایلو اعلان د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقدام پر ځای بولي. خو دغه کمیسیون غړي اویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر زندیدل باید ډیر اوږد نه وي.
که چیرې دا ځنډول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي زما له نظره بد کار نه ده، خو دا ځنډ باید اوږد نه وي او د یوې یا دوه ورځو لپاره وي تر څو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل پر انتخاباتو منفي اغیز لري، خو ځینو نورو بیا ټینګار کوو چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ وړل شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
په مردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر ودراوه. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو د دفتر مخې ته خیمه وهلې ده. دوی له چهارشنبې راهیسې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړې. الیاس دایی راپور لري چې د اعتراض کوونکو په اواز پیلېږي.
تر دې شعار وروسته د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم غړو او طرفدارانو د ټاکنو د کمیسیون دروازه وتړله. د ثبات او همپالنې د ټیم یو غړي عبدالرزاق سنجر وویل دوی د رایو د بیا شمیرنې بهیر نه مني او ژر تر ژره دې ودرول سي.
بیا شمیرې توقف ده، په هیڅ عنوان موږ اجازه نه ورکو. سوله ییز او مدني حرکت موږ حق دی. پرون موږ رسمن د کمیسیون دروازه قلف کړې ده. کایان په غیاب کې دوی د پروسې بیا شمیرې ته ادامه ورکړې وي، مشروعیت نه لري. تیر ورځ موږ ته اطلاع راورسېدله چې بعضي ارشد غړو د کمیسیون انتخابات ولایت هلمند ادا کړی ده، چې زموږ سره د ثبات او همګرایي ناظرین وزور لري. موږ بشماري کړی دا موږ ردوو، په هیڅ عنوان د حقیقت نه لري.
د ټاکنو د خپلواک دفتر مسولینو اعلان کړی دی چې په یو شمیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په ضد د دوی د دفترونو د تړل کېدو په خاطر امکان لري د عقرب پر درویشتمه د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړي نتایج اعلان نه کړای شي. په هلمند کې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم غړو د ټاکنو د خپلواک دفتر مخې ته خیمه ووهل او د هغه دروازه د هر ډول کسانو پر مخ وتړله. د دغه ټیم یو بل غړي عبدالرشید ناصری وویل تر هغو چې د مرکز څخه د دوی د انتخاباتي ټیم لوی شورا امر نوی کړی، د کمیسیون دروازه به بنده وي.
جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د کاندیدانو شورا فیصله نه کړې تر څو پاکه نه پاکه راځي. موږ به تر هغه وخت پورې هیڅ چاته اجازه ورنه کوو چې کمیسیون ته داخل شي. د کمیسیون مامور ته موږ دا وایو تصمیم جدي نیولای دی. د 2014 انتخابات نه دي چې څوک بیا ځکه نو یا تیر پرلماني انتخابات. موږ د سیستم لپاره کار کوو، موږ د پاکو رایو لپاره د خلک راولر شوی.
د ولسمشرۍ ټاکنې د روان مریز کال د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه وسوي چې د بایومیټریک سیستم سره سره پکې اکثرو انتخاباتي ټیمونو د تکلوب ادعا وکړه. د ټاکنو نتایج هم په بایومیټریک سیستم کې د ستونزو ترڅنګ د کمیسیون په دننه کې د کشمکشونو په خاطر ځنډیدلې دي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حقانی شبکې د دریو غړو پر خوشی کېدو د ولسی جرګې استازو بیلابیل عکس العملونه ښوولي دي. ځینې یې د دې کار هرکلی کړی، ځینې نور ورباندې انتقاد کړی دی. پیروزه عزیزی او په دې اړه نور جزئیات.
د حقانی شبکې د دریو غړو له بنده د ازادي دود د پریکړې په اړه د افغان حکومت د پریکړې اعلان په ولسی جرګه کې خوشبینۍ او اندېښنې راپارولې دي. د دغې جرګې یو شمېر غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د حکومت په دغې پریکړې اعتراض وکړ او دا یې د حقانی شبکې له لوري په ترسره شویو حملو کې د قربانیانو په حق کې جفا وګڼله. د معترضو استازو له ډلې نیلوفر ابراهیمی وویل
خواهران مادران
هغه خویندې میندې او کونډې چې د حقانی شبکې قربانیانې دي، زه له تاسو بخښنه غواړم. ما ونه شو کړای چې د مجلس د استازي په توګه د عدالت په چنګښت کې خپله ونډه ووایم. ستا د سولې لپاره پلمه ده. آیا هغه 855 کسان چې د همدې تعظیم ډلې له لورې خوشي شول د سولې د مذاکراتو لپاره چې لا یې هم آخر معلوم نه دی، کافي نه وه چې بیا په ملي کچه د خیانت امتیاز ووایم؟
خو یو شمېر نورو استازو بیا د حکومت دغه پریکړه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره ښه ګام یاد کړ. آرین یون په مجلس کې د حکومت د پریکړې یوه ملاتړی.
کوم عمل چې د حکومت د خوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشې کړل، موږ دغه مثبت ټکی ګڼو او د سولې په راوستو کې د سولې د بهیر کې دغه یو عملي ګام بولو.
له دې سره د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی چې دغه پریکړې د اعلان پر مهال هم پار کې وو د دغو کسانو د آزادېدو په تړاو یې وویل.
د امریکایي استادانو د خوشي کېدو نه وخت د افغان حکومت له لورې سوی دغه پریکړه سخته او ستونزمنه وه، خو سولې ته د رسېدو لپاره مهم ګام دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبې په ورځ د حقاني شبکې د دریو مهمو غړو اناس حقاني، مالی خان او عبدالرشید عمری د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په مقابل کې د آزادولو پریکړه اعلان کړه. ښاغلي غني ویلي دغه بندیان طالبانو سره د سولې په تړاو د مستقیمو خبرو اترو د زمینې برابرولو لپاره آزادوي. د امریکایي پوهنتون دوه استادان، امریکایي کوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس، درې کاله وړاندې په کابل کې وتښتول شول. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د آزادېدو اقدام د ده په وینا د دښمنانو د حملو د زیاتوالي لامل به ونه ګرځي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو ورځ وروسته له هغې چې د حقانی شبکې درې غړي له زندان څخه آزاد سول، په کابل کې نن یوې انتحاري حملې و کسان ووژل او تر لاسو زیات نور ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د حمله کوونکي هدف د یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ کارکوونکي وه. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
د دغه پیښې د یو قرباني ورور چې تازه د پیښې سیمې ته رسېدلی او د ورور په ویر کې په کوکو ژاړي. د پیښې په ځای کې ګمارل سوي امنیتي کسان که څه هم د نوموړي د ورور د وضعیت په اړه بې خبري ښیي، خو د هغه په نشتون کې وایي چې ورور یې وژل سوی. ویل کېږي چې د نوموړي ورور د ملي اردو په ځانګړیو ځواکونو کې دنده درلوده. د پیښې د یو قرباني پلار په قهر او غوسه په دولت انتقاد کوي. د پیښې عیني شاهدان هم د پیښې په اړه خبرې لري. رفیع الله پیښې ته نږدې وو.
تقریبا تعداد مرده‌هایی که ما دیدیم که از ده نفر زیاد بود که در سو افتاد. ما فکر که فقط اون کسایی که دست پای میزد و بالا کردن زخمی را.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دغه حملې هدف د ورلد ګارد امنیتي کمپنۍ موټر و چې څلور تنه پکې ټپیان سوي دي. له پیښې یو ساعت وروسته د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په کابل کې بې ناستې ته وویل چې په دغه حمله کې اووه تنه وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. هغه وایي د یو څوارلس کلن ماشوم په ګډون چې ښوونځي ته په لاره وو اووه تنه هیوادوال شهیدان سوي او لس نور ټپیان سوي. د یوې امنیتي کمپنۍ څلور تنه کارکوونکي هم سخت ټپیان سوي دي. د پیښې د سیمې اوسیدونکي چې په پیښه کې ورته زیان اوښتی دغه انتحاري حمله د ولسمشر غني خبرو ته د طالبانو ځواب بولي چې ویلي وو د انس حقاني له ازادېدو وروسته به د طالبانو حملې زیاتې نسي. د دفاع وزارت پخوانی کارکوونکی سید مقبول چې کور یې د پیښې ځای ته څیرمه ده او زیانمن سوی. هغه وایي دا د خوښي خبر و چې طالبانو موږ ته راکړ چې موږ خلاص کړئ، موږ د تاسې ژوند له دې هم بتره کولی سو. له بده مرغه درې ترهګر چې ولسمشر آزاد کړي د سولې لپاره یې آزاد کړل، خو د خلکو د خوشحالۍ لپاره یې نه دي آزاد کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې په کابل کې د نن ورځې حمله د دوی کار نه و. د حقانی شبکې دویم نمبر غړی او د حقانی شبکې د رهبر ورور انس حقانی او د دغه شبکې دوه نور مهم غړي تیر ورځ د ولسمشر په امر آزاد سول.
توکو شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته نه هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي رادیو ډاټ کام.
وسله وال طالبان وایي د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه وخت خوشي کړي چې انس حقاني، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان یو خوندي ځای ته ورسېږي. د دې ډلې ویان وایي چې تر اوسه پورې دوی ته خپل بندیان نه دي رسېدلي. جمهوري ریاست، ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست تر اوسه د انس حقاني او دوه نورو طالب زندانیانو د ځای ځایګي په اړه څه نه دي ویلي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع جزئیات برابر کړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د وسلوالو طالبانو د دغو دریو مهمو غړو د ازادېدو د پریکړې لیلان نږدې 24 ساعته تیریږي، خو وسلوال طالبان وایي تر اوسه یې خپلو دغو دریو غړو ته لاسرسی نه دی پیدا کړی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. خو وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې او د سیاسي چارو کارپو وحید مجد وویل کوم اطلاعات چې دوی ته رسېدلي ویل کېږي چې دغه درې طالب زندانیان آزاد شوي او د افغان دولت له لوري قطر ته رسېدلي دي. دوی تر کومه ځای چې زه معلومات لرم او حتی یو غږیز پیغام مې واورید، دغه درې طالب زندانیان قطر ته رسېدلي دي، او کوم څه چې مې له یو شمېر سرچینو څخه اورېدلي دي، دوه امریکایي استادان هم امریکایانو ته سپارل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست، ملي امنیت شورا او ملي امنیت عمومي ریاست د حقانی شبکې د دغو درېو زندانیانو د ځای ځایګي په تړاو له څه ویلو ډډه کوي. طالبان زبیح الله مجاهد دا هم وایي چې د دغو زندانیانو خوشې کېدو سره به ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا ځلې پیل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د حکومت له لوري د دغو زندانیانو خوشې کېدل به د سولې په مذاکراتو مثبت اغېز ولري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي د دغو درېو زندانیانو خوشې کېدل د سولې مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابروي. دی وایي دا د زمینې د برابرولو لپاره ښه فرصت دی سو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشي او تاوتریخوالی ودرول شي. خو طالبان زبیح الله مجاهد وایي کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي، دغه ډله به له کورنیو اړخونو سره خبرو ته کینی.
لوی څرنوالی وایي چې د 1998 مریض کال په لومړیو دریو ربعو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2500 دوسیې څېړل شوي دي. د دې ادارې ویاند وایي چې دغه دوسیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو لاسرسی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي ښځې اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې څارنوالانو ته لاسرسی لري. د دغه ادارې ویاند جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د 1398 مالي کال په لومړیو دریو ربعو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2520 دوسیو ته رسیدنه شوې ده.
دغو قضیو ته د قانون د احکامو په رڼا کې جدي او عادلانه توګه رسیدنه سوې، عاملین یې څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي او قانوني چلند ورسره سوی. ډیری اوس په زندان کې دي. د قضیې په 4 د سهولتونو کې ثبت سوي دي.
ښاغلي رسولي وویل د ښځو پر وړاندې ډیری قضیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. جنسی تیره، بدلمنی تا اڑباسل، ٹپی کول او معلولول، سوزول، زان سیزن تا اڑستل، وحل ٹکول، د بدن د غړو پرې کول، په زور ودول، د زدکړو له حق به برخې کول او د نافقه نه ورکړه. د تاریخوالی هغه ډولونه دي چې د لوی سارنوالۍ په خبره خزي ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو ولایتونو کې د خزو قضیو ته لازمه رسیدنه نه کیږي. د دغه کمیسیون غړي لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وایي سره له دې چې په مرکز او لوی ښارونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د برخې څارنوالان فعال دي، خو دغه فعالیتونه باید په لرې ولایتونو کې هم زیات شي.
داسې ولایتونه هم شته چې په خوشنۍ سره د څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په کې د دا شان قضیو پر وړاندې لازم اجراات نه کیږي، او دلیل یې دا دی چې ښځې په کې حقوقي اسانتیاو او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
خو د لوی څارنوالۍ ویاند وایي دم ګړۍ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه څارنوالانې فعالې دي شمېر یې له 5 ولایتونو نه 22 ته رسېدلی دی. مخکې له دې د ښځو چارو وزارت هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنگټن ته د شغلي اردوغان د سفر جزئیات له عصمت سروان اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن کې دی او نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني. اردوغان د سه شنبه په ورځ واشنگټن ته تر روانېدو مخکې په انقره کې وویل دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د امریکا او ترکیه اړیکې له یوه ترنګلي پړاو تیریږي. د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل ولسمشر ټرمپ ته به ووایم چې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه د موافقې ټول موارد عملي شوي دي. د پر امریکا تور پورې کړ چې په سوریه کې د اوربان موافقه رعایت کړې نه ده او ویویل چې د موافقې پر اساس باید کورد ځواکونه د ترکیې د پولې په اوږدو کې 30 کیلومتره شاته لاړ شي. د امریکا د حکومت یو چارواکي ویلي چې ځینې اختلافات د دوه هیوادونو د اړیکو د خړ پړتیا سبب شوي دي. ویل کیږي چې د ترکیه او د ناټو ترمنځ چې ترکیه یې غړې ده اړیکې په تیرو اویا کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. امریکا ترکیه ته د F-15 جنگی الوتکو له ورکولو ډډه کړې ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. د امریکا د استازو جرګې تیره میاشت په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ځواب کې پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه تصویب کړل. یو شمیر استازو دا هم وویل چې که ترکیه د سوریې کردان له نور خطر سره مخامخ کړي نو بندیزونه به پرې ډیر کړي. اردوغان تر دې وړاندې په 2018 میلادي کال ترکیه ته سفر کړی و. همغه مهال د ساتونکو د کورت مظاهره چانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دا مسئله هم د دو هیوادونو د اړیکو د خرپړتیا سبب شوه.
د کینیا په پلازمینه نایروبی کې په یو کانفرنس کې په بیلابیلو ټولنو کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع وڅېړل سوه. د ازادي راډیو خبریال سمی مهدی راپور راستولی چې پښتو بڼه یې له سیپ تلاش څخه اوري.
له څلور زرو زیات میلمانه د ختیځې افریقا په یوه څنډه کې سره راټول شوي څو د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډکو کړنو او تبعیض ته د رد ځواب ورکړي. د نفوس او ټولنې په دې نړیوال کانفرنس کې راټول شوي کسان د ملګرو ملتونو او د بیلابیلو هیوادونو د رهبرانو لخوا د تاوتریخوالي او تبعیض پر وړاندې د شویو ژمنو هرکلی کوي. له کانفرنس څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر بنسټ په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق رئیس ناتالیا کانم د ملګرو ملتونو د پراختیا په برخه کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض او تاوتریخوالي د اړیکو پرې کونته اشاره وکړه او وی ویل
تر هغه چې ټول انجونې او ښځې له مساوي حقوقو برخمنې نشي امکان نه لري چې ملګرو ملتونو د تلپاتې پرمختیا اهداف ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو مرستیال امینه محمدی بیا په نړیواله کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوایې د هغوی د ژوند په چارو کې د راغلیو بدلونونو هرکلی وکړ.
راځئ چې د هغو لاسته راوړنو په اړه یو او بل ته چې په تیرو 25 کلونو کې مو درلودلې مبارکي ووایو.
د ملګرو ملتونو مرستیال زیاته کړه اوس هم ډېره لاره پاتې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي. خو کاري چې لا هم په افریقایي هېوادونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پورته ده. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د کینیا ولسمشر اوهورو کنیاتا د ډول ستونزو ته په اشاره وویل حکومت یې ژمن دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د تبعیض د پای لپاره هلې ځلې وکړي.
د وای په نړۍ کې له هرو 15 خوځو یوې له تاوتریخوالي سره مخ ده. هر ورځ له 3 تر 4 زیات انجونې مخکې لدی چې 13 کلنې شي واده کړي. په کینیا کې 23 په سلو کې انجونې له 13 کلنې په کم عمر کې واده کړي. موږ شمنه کوو چې له 13 کلنې په کم عمر کې د انجونو ته واده مخه ونیسو.
د کینیا ولسمشر په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې له شویو پرمختګونو ستاینه وکړه خو یوې بلې ستونزې ته یې اشاره وکړه. د انجونو د تناسلي آلې غوڅول د وی هیواد ژمن دی چې تر 2000 میلادي کال پورې دا ستونزه هم حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په دیرشو افریقایي منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو کې د نږدې 200 میلیون انجونو او ښځو تناسلي آلې پرې شوي او یا یې هم یوه برخه پرې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د نجونو د تناسلي آلو غوڅول د بشر حقونو نقص بولي. د نفوس او ټولنې تر نوم لاندې د نړیوال کانفرنس کې د افغانستان یو 14 کسیز پلاوی هم ګډون کړی و. د پلاوی کې د حکومت لوړپوړي چارواکي، د پارلمان او مدني ټولنې غړي او ځوانان شامل وو. خو د افغانستان لپاره د دې کانفرنس اهمیت په څه کې دی؟ د افغانستان د ډاکټرانو ټولنې رئیس نسرین اوریاخیل په کینیا کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
دا کنفرانس ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې د نړیوالې ټولنې غړی دی. دا ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې افغانستان باید د نړۍ د ستونزو په اړه پوه وي او پکې ګډون ولري. دا مهمه ده چې موږ زده کړو چې ولې نور پرمختګ کړی، موږ وروسته یو، یا هم موږ ولې پرمختګ کړی او نور له ستونزو سره مخ دي.
که څه هم رسمي شمېرې ښیي چې د روغتیایي خدمتونو په ښه کېدو سره د میندو او ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو د بخښنې نړیوال سازمان شمېرې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې واتیا په سلو کې ښځې بې سواده دي، او یا تر اتیا سلنه ښځې په خپله خوښه واده نه کوي، او یو زیات شمېر نجونې هم له 14 کلنۍ وړاندې ودیږي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې خوست د مازیګر 4:30 سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي نه سي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشي کېدو اعلان وسو یوه مسؤول ځای ته انتقال سوي نه وي. د خبره د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشهور ډول له بګرام زندانه خوشي کېږي. ولسمشر مړی د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست د انس حقانی ورسره دوه نور کسانو د اوسېدو د اوسني ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو په کابل کې طالبانو ته یوې نږدې څېرې ویلي چې انس حقانی او دوه نور خوشي شوي بندیان قطر ته رسېدلي دي. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته څیر مسوي لشته لږه وطن ملکیان وژل شوی دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابینن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په وژل شوی کې یو ماشوم هم شامل دی. په دې پیښه کې لس نور ټکن شوی دي چې څلور یې د یوې امنیتي کمپنۍ کارکوونکي ول. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف درول سوی دی. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې دا بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت درېدلی. د غو محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستي دي او د تفتیش او څېړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د پروان د کلیو پراختیا رئیس د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې ټپي شوی دی. د پروان د والی ویاندې وحیدې شاهکار د دې خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې جان محمد حکمت چو په تیروتنې سره په د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل وخت ټپي شوی دی. په غزه کې د اسرایلو په نوي هوایي بریدونو کې چنن سارسوي دوه نور فلسطینیان وژل شوی دي، او تمدد د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر سره وګوري.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي صافي څخه خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2022 میلادي کال د نړیوال کپ او 2023 میلادي کال د آسیا ملتونو جام د لاري پیدا کولو په هدف سبا افغانستان د فوټبال لوبډله د هندستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله به سبا پنجشنبه ماښام په 6:30 د تاجکستان د دوشنبه ښار په مرکزي لوبغالي کې لوبه وکړي. ملي لوبډله د نومبر په 19 له هند او قطر سره دوه نوري لوبي هم لري. دغه لوبي د افغانستان په قربتوب د دوشنبه په مرکزي لوبغالي کې ترسره کیږي. د میدان وردګ ولایت د والیبال جام په سیالیو کې داود مبارز لوبډلې بریا خپل کړه. په دغه لوبه کې د میدان وردګ ولایت له بیلابیلو سیمو شپېتو لوبډلو ګډون کړی و چې په پایلوبه کې داود مبارز او سپین غر ټیمونه سره مخامخ و. د دې سیالیو هدف د والیبال لوبو پیاوړتیا او ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو پېژندل دي. او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې او استرالیا الف لوبډلې ترمنځ ټیسټ لوبه د دریمې ورځې لپاره روانه ده. پاکستانی لوبډلې د سیالۍ په دواړو انګسونو کې استرالیا الف لوبډلې ته د 500 منډو هدف ټاکلی. اوس د استرالیا الف لوبډله بیټنګ کوي. دوی لا هم 499 منډو ته اړتیا لري چې دغه لوبه وګټي.
ګڼ اوریدونکو یې سیمې سون راستولې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي، د امریکایانو او د طالبانو د بندیانو تبادله په حقیقت کې یوه پټه معامله وه، د سولې سره هېڅ تړاو نه لري. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي، خوشبین یو چې سوله به راځي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، دانه سقنی او نورو طالبانو خوشې کول به د سولې سره مرسته ونه کړي، دا به جګړه نوره هم زیاته کړي. او حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، تر هغو چې د خارجانو د وتلو لپاره یو مهال ویش ټاکل شوی نه وي، تر هغو سوله په هیواد کې ناممکنه ده. ژوند په شیبو کې یو د اساسي او بشري حقوقو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په کندهار کې د پنبې حاصلات زیات سي وي، کروندګر خوشاله دي، خو له دولت څخه د مارکیټ د پیدا کولو ترڅنګ د پنبې د امراض او د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. صادق رښتنی په دې اړه له کندهار تفصیلي راپور لري.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا وایي ډګر ته نږدې کروندګر په مځکو کې د پنبې د حاصل په ټولولو بوخت دي.